السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د فعالانو د خبري اورګان هرانا د راپور له مخې په ایران کې د تیرو 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي دي. 496 وژل شوي ایراني اعتراض کوونکي او 44 نور حکومتي ځواکونه خوځل شوي دي. هرانا د ایراني فعالانو امریکا میشته خبري سازمان د دې سازمان په خبره له 10 زیات کسان نیول شوي هم دي. د دې چې په ایران کې نن د 4 ورځې په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي. مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمیر په خپل وخت توګه نشي تایید دی. مظاهره د ایران د یو دیرش ولایتونو په 168 ښارونو او ښارګوټو کې روان دي. د ایراني اعتراض کوونکو د پراخ ځپنې سره هم مهاله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې ایراني مشران مذاکره غواړي. هغه بیګا خبر اعلان ته وویل یوه غونډه په پام کې ده خو موږ ښایي تر دې غونډې مخکې عمل وکړو. د ترامپ خبره د امریکا پوز دا مسله څاري او موږ هم پر خپلو قوي انتخابونو غور کوو. یو شمیر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنې دوی ته لاس ستونزې پیدا کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. د طالبانو د حکومت مالی وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان کړی چې ټول متقاعدین باید د خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوه نوي انټرنیټي آدرس نوبت واخلي. د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدي د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوملیکنه نه کوي. د طالبانو د مالیه وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو تادیه په 10 ادارو او 50 پړاوونو کې پیل شوې چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوي دي. هند او جرمني غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. دا خبره د هند صدر اعظم نارندرا مودي د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمني صدر اعظم فریدریش میرتس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و. میرتس وویل چې برلین هم له نوې ډیلي سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژوره همکاري شامله ده، څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې میرتس هند ته په 2 ورځنی سفر تللی چې هغه د میل میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي آسیا ته د هغه لومړی سفر دی. دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریز چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي 2 اونۍ د مخه ترسره کیږي. د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامیې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتول دي. په اوس وخت کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالرو ته رسېږي. افغان کرکټران محمد نبی او حسن ایساخی لومړنی پلار او زوی شو چې د کرکټ په یو نړیوال تجارتي لیګ کې ولوبېدل. محمد نبی وویل چې خپل زوی حسن یې داسې لوبو لپاره چمتو کړی او خوښ دی چې ښه ولوبېد. نبی وویل هیله من دی چې حسن وکولی شي د افغانستان په ملي ټیم کې هم ځای پیدا کړي. حسن ایساخی هم وویل دا د دوی دواړو هیله وه چې سره ګډ ولوبېږي. محمد نبی او د هغه زوی حسن د بنګلادیش غوره لیګ د نوا اکسپرس ټیم په ګټه لوبېږي. په پرونی لوبه کې محمد نبی او حسن په هغه وخت کې چې سره ګډ لوبېدل وتوانېدل په 10 بالونو د خپل ټیم په ګټه 53 منډې جوړې کړي. محمد نبی وختي وسوځید خو حسن چې لا هم لوبه کوله وتوانېد په 60 بالونو 92 منډې وکړي او د لوبې غوره لوبغاړی شي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزای خرغلاست وایم. ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او له بده مرغه ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه، مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی. په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد، د بندونو له کلکېدو او د بدن له دردونو کړیږي. په ځانګړې توګه سپینګیري او سپینسري ماشومان او هغه کسان چې لاس او پښې یا زنګنونه په نور وختو کې ژوبل شوي او هډوکې له پخوا هم درد لري. نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمی په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولی شي له خلکو سره مرستې وکړي. په نننی پروګرام کې د عمومي جراحي متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ مېلمه ده. د هیواد په جنوب ختیځ زون کې د عمومي جراحي او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي. د خوست ترڅنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري. هغه د جګړې په معالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو حساس او پیچلي عملیات یې په بریالیتوب ترسره کړي دي. ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې. اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته، کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخ وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زموږ په کلیوالو او لرې پرتو منطقو کې او غرنیو منطقو کې کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موثن اشخاص دي چې هغوی سن یې زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دي او که ښځینه، چې هغوی چې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي، د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کندو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسمو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثنا هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم ایمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري، یا مثلا لکه بعض ماشومانو کې هم په سی حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو زیاتره درد په مشرانو موسم خلک کې پیدا کیږي. علت یې همدا ده چې دغه موسم خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکو هغه نارمل حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ته راځي، او د هغوی دغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسیس ته راځي، نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، اصطلاح عامه اصطلاح به ووایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه یې وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسم دي عمر یې زیات ده، دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغه ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم یې، خو پر سره دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مغوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکې په همدې اول کې. مننه.
دا غوړ چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، مونږ د تطبیقي لیبی اصطلاح کې تریته ممرجنی تمایو یا د دشنه یا سره خپونو پیدا کیدل ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه یا سره خپونه خیالونه ولري نو دغه ناروغان زیاتره وخت د ارماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغه ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکتر هلته موجود وي هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی او که دوی ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي لمر واخلي په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلی ذاکر آریان په نوم چې د عراق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې په دې اړه باندې څه هغه د خصوصاً په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
د عراقنسا درد چې مونږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغروب څلورمې پنځمې او د پنځمې سپون مغروب ترمنځ چې کوم شیاټیک نرو یا سب راغلی ده اکثره وخت د ژمي په موسم کې چې هوا یخه وي کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې سب مسیر د مونږ ورته دغه ورانه سره ورانه سره درد راځي او لاندې شپې ته انترګوتو پورې د دې اوږ مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږ عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي د عضلاتو کلکوالی راځي چې کلکوالی شخوالی مونږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه راایسار کړي ونیسي. کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي د فشار د وجې دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتیږي او همدا علت د چې ځینې وخت د عراقي صاحب حالتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کوي مشکوله یعنې د ګرم اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کوي تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي د دې وجنې دردونه زیات وي او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي عضلات د دې ته عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول تای کی. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي علت همدا د عضلاتو شخوالی کلکوالی ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو البته د ازادي راډیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي خصوصا هغو کسانو کې چې مخکې دغسې دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی د عمومي جرایې یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له ده سره به خبرې کوو تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي. نو اوس یو اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څه پوښتنه یا نظر که لرئ مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ به.
مننه سلامت اوسې مهرباني سه
خدای دې خوشاله کستان سمیر جن اوریدونکو از لحد اتلم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم داس په ګډي سلامونه وایم ستانگزی صاحب محترم ډیر شایسته او پزره پوری موضوع متاکل ده خدا پاک مو خوشاله کړ نو سپی الله ستانگزی صاحب محترم ز موږ واجانی اجه ده نو بیخی ډیر وخت کیږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخی د خدا تر آباد ډاکټران ته دیولې ده نو دغه د عضلات دردونه لري مثلا زنګونونه درد کوي دغه چې دغه د ټوله بندونه کده لاسوس بندونه کده پښو بندونه ټوله درد کوي موږ د خدا تر آباد دوا ستانگزی صاحب محترم په کړی دي آتا کندهار ولایت مومن روختن تم دیولې ده خدا تر آباد پیسې موږ مثلا په دوا ورکړي ده خو بدبختانه دروسته نتیجه نه ورکړي نو زما د ډاکټر صاحب محترم صدا غوښتنه ده چې مثلا څو کده دغه جانی ادي د پاره د تداوی لپاره کچيري چيري تاسو دوا را شوې مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شوې چاله ته درولو دوا یې موږ ډیری باندې کړي خو دروسته نتیجه نه ورکړي سانګز صاحب محترم
bale مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو غواړئ د ډاکټر صاحب مهرباني وکي که جواب دوی ته لری ورکوي
سانګر صاحب د عبد الحی ورور غزنی واوري د دې څنګه می واوري دا نو ادا چې په خام مونږ دلته ذکر وکړو چې مشران او مؤسسین خلک کې هغه کا زنانه دی او کمر بنه دی تر دې نه پکې ځات پیدا کیږي خدا چې دی د دې وجود دی باندې نو مفصل درد لري نو عبد الحی ورور ته به دومره وایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کیږي نو مخکې د مخکنه د هغې تشخیص په کار ده د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بخت راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري د ویټامین ډي کمبود لري د کلسیم کمبود لري نور دی اډیکو دی بندونه اړوند ناروغي لري مثلا روماتوی ارترایټس دا مثلا انټي سپلیزین فاکتور لوړوالی دا تغلری یا یریکیسی دی لوړوالی دا نو کله چې دا مهنت شریک شي تشخیص وشي د تشخیص وروسته درملنه کیږي ان شاء الله الله به خیر کی درملنه به کیږي هر مرض دوا لري هر مرض د تشخیص وروسته
مننه ډاکټر صاحب دلته یو بل کاسم دی ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی نعمت الله منګل چې د خبره چې پلا لاندې پلا چورته وای هغه درد کوي څو ورځې کیږي او علت یې څه کېدای شي د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا خي
نعمت الله ورو ته باندې وایي چې دغه پلا د عاشل توتر چورته وای د پاک یا د پندای قسمت شاته په موقعیت لري د تا د کوم اشیل وتر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده شیټیک یو برانچ دلته تللی ده نو دا هم د جمع په مسم کې یوې لتی هم ده د شاخي کلاکوالی او سختوالی په وجه خصوصا د قدم وهلو په وخت کې درد کوي یوازې علت یې همدا د ژمې د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي علت یې دا یې ده او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي که چې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره دوی مقایسه کړي که چېرته پکې لنډوالی موجود وو نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي چون اشیل وتر یو ډیر قوي وتر ده خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت تخلي نو که چېرته کم اندازه لنډواله هم پکې موجود وي د کشش په وجه دا چې زیات کش کیږي پکې تر پیدا کیږي دغه دوی علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې د وجه نه او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل دندان د شاکنس دی وجه یا د
بله یو بل کامنت به هم واخلم بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیو په رابطه باندې چې هغه به وکړم د ازادي روډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنت کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې ترسره کړي البته د اډوکو د درد د مخنیوي لپاره منظوري ده مننه
زبیر خان رو دیخا موضوع مطرح کړی ده سوال کړی ده او هغه ناروغان چې د هالو کو دردونه لري د هغوی آسان درملنه خصوصا د هغه خلکو لپاره چې د هالو موادو کمخ ولری زیتر په دین روغانو کې لکه د ویټامین ډی او یا د کلسیم د کمزورتیا جګړتونه زیات پیدا کیږي. نو دغه ناروغان کولی شي که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، اقتصادي وضعیت یې کم دی، خو ذکر زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګ کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي. نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، آسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنې کې ډېر اهم رول لري.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به راشو د ویټامینو او تغذیه په رابطه باندې. یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط ده چې عمرونه لږ څه زیات وي، اکثر ډاکتران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو همدغه یوازې ټابلیټونه دي، کلسیمي همدغه خوری، نور څه هغه نشته. او دوی د دې ترڅنګ چې د هډوکو تداوي کیږي، لږ څه به دردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم یې ډېر خرابوي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د هډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې همدغه دواګانې دي که نه نور څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبود لري، که څه هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیم او ټابلیټونه خوري، دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي. درسته خبره ده، خو دغه ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختمن د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ ستاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت همدا ده چې هغوی ازادې فضا ته نه شي وتلی، هغوی ازاد محیط ته نه شي تللی، هغوی د لمر وړانګې نه شي اخیستلی. نو دغه ناروغانو د پاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدا خواړه استعمال کړي لکه پخوا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې به ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمون انوال شاید دی باندې ورسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي دي نن چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتکا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات زمونږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه، د مستو نه، د دغو شیانو نه استفاده وکړي، ترڅو د دوی هډوکو مواد سورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
مننه ډاکټر صاحب. صبرای، د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه یې زیات وي، او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتېږي، او غاښونه د دغو خلکو غاښونه ریژېږي، پوست یې خړ او سپېره وي. او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي، او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکانې وایي، او یو قسم راټولېږي داسې غونجېږي، هغه کی په زیات اندازه کمبوت وکړي. دا چې لږ لږ کمبوت کوي هغه سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپیروالی دی، دا پکې رونډه نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یوه لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوو. مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای مننه چې دغه پروګرام ته راغله. البته بل مسله دا چې د ژمی په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمی لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیانو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړی لزانه. فکر کوي چې دغه کافی تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه؟ باید که غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي، والګی او زکام و نور، او بیا وروسته د هغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
او اشاره وکړه زمون خلک اکثر کا ځوانان دي یا زمین دي پخمنګ عمر خلک دي، دوی هم دي حالت ته یا دې ساړه حالت ته دومره توجه نه کوي، هغې سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دوی ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جورابې دا دریشي کې ورته وایي لاندې بنینونه دا نه استفاده کوي. دغه د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، دا د شیاتیک دردونه، د ارکنستا دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې هماغه وایرسي ناروغۍ دي، هغه هم هغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي، خوانه ساتي ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي، باید د کالیو تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته بیا هم سوال پیدا کېږي، بیا به ځینې خلک وایي چې د دې لپاره دا اقتصادي مشکلات دي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه بیا دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي. په دې خبره بد هم ښکاره نه شم، په لیلام څه شیو کې ارزانه پیدا کېږي، اسانه پیدا کېږي، باید هغوی حتما دغه مکسیرانه او ضد دریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي. او کله چې موقع درلوده او لمر و په اسمان کې وریځې نه وي، لمر و په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب، یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري، خو دا درد به ډیر جدي نه وي، اما په مرور د زمان به د هډوکي او د نورو عضلاتو تیشو رګونو کارو خرابي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته به ریکاور کیږي. کوم حالات کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخوړل شي؟
مفاصل کې یا دی اډو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري، نو دا ناروغان که هم دوی ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي، ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي، په مرضي واقعاتو بدلیږي، شاید مزمن دردونه که اوس دې برخې ته لاړ شو مرضي افتونو برخې ته، نږدې چې دغه موضوع ډېره بل خواته ځي او ډېره پیچلې او اوږده کېږي. نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې ورښودلی شي، تر څو د هغې د مخته د درد د مخته تګ مخنیوی وکړلی شي، او که چېرته بېغورې پرېږدي وخت کې تېر شي په مرور د زمان سره، لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي زمان سره ځي، مثلا ځینې وختونو کې که ضربه یې د لیدلي وي امکان لري استعمالي پیدا شي چې زمونږ عام خلک ورته وویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي. نو دې نه ښه دا ده چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق که دوا وه او نه وه او ډاکټر کوم هدایت کړل د هغې دپاره کمپلینټ یا اتیرې تطبیقول استعمال
کې دا ډېر ښه. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې په کورونو کې اکثر ښځې زموږ خویندې او ورونه، خویندې او مورګانې میندې، دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عامه اصطلاح څو تشته کالي وي چې دوی مینځي، شپږو تشته کالي وي یا څو لس دولس جوړې کالي، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبره ده، او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي، کله به اوبه ګرمې وي کله به سړې وي، بیا به دا اواري غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره هغه ده، او اکثر ښځې چې کله کالي مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي او وایي چې دوه درې ورځې اته همدغه درد بیا کړېږي، هغوی ته د تاسو مشوره څه ده چې بالاخره څه وکړي چې دردونه یې لږ څه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لرئ، او آیا دغسې مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او له سوځېدو شکایت ولري؟
بله سنیز صاحب، دغسې ناروغان خو هم شته، باید ووایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلاط یې ورکړی هم شته. اکثره داسې ناروغان چې هغوی ځان ته پام نه کوي، لکه تاسو ویل چې د ورځې اته لس جوړه کالي وینځي، ماشین هم نه وي، برق هم نه وي، دې کې خویندو ته او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار همدې لاسو باندې وینځل کوي، د دې نه موږ ناروغان هم لرو، دې ته په بندونو کې یو پړسوب پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي یا ګنګلیانک سیست پیدا کېږي، د بندونو کومه پرده چې د اکثر وخت د زیات فشار د وجې نه سرې کېږي، د هغې مایع بهر ته راوځي، هلته یو سیست جوړوي، ګلوله شکله برمدګي پیدا کېږي چې موږ ته مراجعه کوي چې داسې مسله ده. نو د دې ښه طریقه دا ده، ځینې وخت به ګرمې اوبه وي، ځینې وخت به نه وي، نو ښه طریقه یې دا ده چې زموږ او تاسو په ټولنه کې باید خویندې دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لس جوړه کالي په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نه وي وایي نه وینځي، هغه په وقفهي شکل یو یو دوه جوړه کالي په وقفهي ډول ووینځي، او کله چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کالو د وینځلو نه پرهیز کوي، ځان دې ګرموي، بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفهي شکل کالي وینځي، او
ډاکټر صاحب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبرې مو راسره وکړې، مهمې خبرې وې په ژمي کې د اډوکو او په درد او اړوند ناروغۍ وغږېدلې، له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم. البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریاس نوري د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصلې خبرې کړې دي.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو، روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي، او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نه وي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تېره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت یې څومره دی، او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د آزادۍ میلمه د خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورپېژنئ، تاسو چیرې زیږیدلې یاست؟ لومړنۍ، ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحبزاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي، او بیا د کابل طب څخه د ایم ډی په درجه باندې فارغ یم، او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې وه، چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې هغې سره کار کړی دی، او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکی مسؤل په صفت مې د اروپایی نړیوالې شبکې سره، چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومېده، د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامي رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه، نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو، بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې، چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټروپیکل میډیسن نه دی، او همدارنګه وس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یوې ادارې لخوا، چې د هغه د سی ڈی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تمویلېده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر کې د ترحداتو دپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم، او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه، چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاؤنډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې یم.
لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
زه ډیر ماشوم توبه، کله چې موږ ماشومانو او د ماشومانو سره به لوبې کولې، نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې وه، او زه ډیر کوچنی وم، هغې سره شفخانې ته لاړم، او کله مې چې هلته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو، ډیر کوچنی وم، چې کور ته لاړم نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې، نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه، او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسېدلی.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عامې روغتیا په برخه کې کړی دی، کرا شوده د واکسینونو برخې ته، چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کېږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپله نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او د هغې په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل ښیي، او د هغه عکس العمل په نتیجه کې د هغه اخیستونکي په بدن کې معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې د هغه په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومانو لپاره، د لویانو لپاره؟ حتی
بحث ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المدت تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې دی د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې هغه کومې ناروغي دي مهمې ناروغي چې بله
رازم هغې ته هغه رازم یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض که موږ او تاسې په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرفه دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړوي چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو. او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع که کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% هلته موږ دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، موږ خپله ټولنه په اصطلاح سره معاف کړې ده او په ناروغیو باندې به
کولی شئ د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي؟
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي. منګه د تور زیړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د ینی یا د ځیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتني کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دي له ډیفتیریا، پخوا جبی ورته ویل کېده او ډیر خلک د جبی د وجې نه مړه شوي دي. زموږ استادې تقریبا 45 کاله د مخه د دې اوټبریکونه ډیر زیات وو او ډیر خلک زموږ کوچنیان د دې نه مړه شوي. بل د تور ټخولې یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل دی. تیتانوس ضد واکسین دی، تاسو پوهیږئ، هغه میندې چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه میندې چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوې ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګ بیا د کی هپټایټس سی بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه سفری ډوز دی اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي او بل واکسین چې په دې کې شامل دی پیګزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتون لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې موږ د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری موږ ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې موږ کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د اطلاط څخه د سترګو د ړندېدو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګ د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه
ټیټه. بل
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بلخاصه د هغه سټریپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او داسې غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیات ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 له کبله کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د دیارلس نو څخه د دغه په ذریعه باندې وقایه کوو. دغه خوشبختانه ټول د عامې روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، ډبلیو ایچ او، ګایوی چې د دې نه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومانو ته زموږ ورکول کیږي.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بله، او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومانو لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي، او نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهیږي او په ډیر لوړ لګښت سره کوي.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډیرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډیر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی او که چیرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلې لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوال هم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې؟ موږ مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلفې کړنلارې لرو. موږ په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن دی د لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فالش تورته نخ نخانی پیدا شي که د هر عمل لکبلی منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوک پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه منګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و. او د مرضونو سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کړو ترسو په دغه ناروغي باندې منګ نړۍ ته ګواخني او منګ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي، او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تېره بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه ډبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، مونږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې مونږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم مونږ سردخونی دی دپاره لرو د عامې روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنال ملی کلچاینا پوری هم په خاص شرایط و موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت دوونه تر مثبت اته درجه سانتی ګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځ ځي بې کیفیته کیږي، که د مثبت دوه درجو نه ټیټ شي هم د منځ ځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینه نېشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالیو ته، او د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغې سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویلې چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي، او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډېر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله دننه په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دې ګټه ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطح باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نیسي، بعض ماشومانو کې نور خارښ، اپسي، دانه، او هغه اختلاطات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیف هم دي، او دغه لږ اختلاطات نمونه لکه تبه، زکام، شکل حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرانی نو منګه د واکسینونو د پتدیت کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي د هغې ساحې د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته زرق کېږي د اپسې یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکې شته. په لوړه کچه اختلاطات هم شته دی چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وایي چې خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی نه پټیټه فیصدی کې رپورټ شوي دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنې کې داسې انګېرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم. په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کېږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عامې روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډېر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډېر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضې موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټولې نړۍ ژوند دی وژغوره. او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دې کې ده چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهۍ لپاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی.
ځوان یم.